السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او کابل کې لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات د دوی او طالبانو د هوکړې پر بیا کتنې ټینګار کړی. تیر کال افغانستان کې د فساد له کبله د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. مخکره دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان چارواکي وای طالبان باید د بهرنیو سفرونو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزو لس ملکیان ټپیان کړي او اروپایي ټولنې ویلي له روسیې سره د لانجمنو اړیکو په اړه باید یوه پریکړه وشي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د ده په خبره له خپله واسه پورته خبره وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړو ویل طالبانو ته پکار ده چې د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه دي کینې هغه لومړیتوب دی، هغه د هیواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریلګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. تر اوسه د دې ډلې پلاوو د تهران، مسکو او اشقاباد څخه لیدنې ترسره کړې دي. ویل کېږي له شاوخوا درې اونیو راهیسې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورنوي او وایي چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون خبریالانو ته وکړه او ویل چې دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې طالبان هم پکې دي.
لک تر لگه پو تیره میاشت که پو کابل که دیر شلقه ماینونه شنکلای شویده. دا پو ده منا چه ده دیر شو فاجعه و مخن نیول شویده. ده ماینونه ده سلک ده غال ماینونه، مقناطیسی او استقامتی ماینونه و او هدفی هم ده خلکو و جلو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه تازه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري. د امنیتي چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې چې پرون په کابل کې وشوې، البته بعد وایم چې پرون کابل ښار د دوو چاودنو شاهد و چې په 9 او 12 ناحیه کې وشوې او 2 کسان یې ژوبل کړل. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې 10 ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سره وړونه او د کازه مندې 10 کسان زخمیان شوي دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نه پر را انتقال کړي چې یو لا هم د نو وسایط څخه هلته پاتې دي.
د هلمند ولایتي شورا مشر ویل په ټپیانو کې 3 یا 4 ښځې هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې مخکې په هلمند کې د افغانستان د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو نوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیې د اروپای ټولنې ترمنځ اړیکه داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یو مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د په وینا ډیره پیچلې وه. ښاغلی بورل پرون ویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبری کانفرانس او له دې هیواده د اروپایي ټولنې د درېو ډیپلوماټانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسی چارواکو نه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف له بورل سره د فبروري په 15مه په خبری کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولانډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او یې ویل چې دغو ډیپلوماتانو د جنوري په 23مه په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپایي ټولنې لمرانه غړی دی چې د خپل خلکو لپاره د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرونو ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40,000 دوز توزیع ته چمتو دی. په ټوله کې هنګری 2,000,000 دوز واکسین اخیستی چې د راتلونکو دریو میاشتو په موده کې به یې دا هیواد ترلاسه کړي. هنګری دغه راز د اروپایي ټولنې لمرانی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین د اخیستو قرارداد هم کړی. ټاکل شوی چې دا هیواد دغه واکسین د دغه واکسین تطبیق د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې پیل کړي. او وروستی خبر هم دا چې امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د دې هیواد بهرنۍ چارو پخوانی وزیر جورج شولتز چې د سړې جګړې په پای ته رسولو کې هم ونډه درلوده د 30 کلنۍ په عمر مړ شو. د هوور بنسټ پرون اعلان وکړ چې ښاغلی شولتز د فبروري په 6مه مړ شوی. دغه بنسټ نوموړی یو مهم پالیسۍ جوړوونکی بللی. ښاغلی شولتز د امریکا له پخوانیو دریو ولسمشرانو سره دنده ترسره کړې. نوموړی د رونالډ ریګن د جمهوري ریاست په دوره کې چې له 1982 نه تر 1989 کلونو پورې د بهرنۍ چارو وزیر و ډیر مشهور شو. ښاغلی شولتز تر هغه وړاندې د ریچارډ نیکسن د جمهوري ریاست په دوره کې د خزانې او د کار د وزیر په توګه دنده ترسره کړې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر او د امریکا سرپرست سفیر د طالبانو پر تړون او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي.
ښاغلی ولسن بهرنۍ چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ هیله څرګنده کړه.
روان کال د درغلیو له کبله د افغانستان د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی.
تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنی په لړ کې پیښ شوه.
خوست کې غواخونو د خبريالانو چارې ټکنۍ کړي.
د جګړې ښکیل طرفونه باید هیر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي ایران باید اټومي تړون کې شوې ژمنې عملي کړي چې بندیزونه پرې کم شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافر راس ویلسن سره د متحده ایالاتونو او د طالبانو د موافقې پر بیا کتنې ټینګار وکړ. له القاعده ترهګرې ډلې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د تیر کال د دغې موافقې له اساسي شرطونو څخه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو په اړه د دې ډلې ژمنې نه دي عملي شوي. نور د نوریاس نوري په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د عیني واقعیتونو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت ویان ګران هیواد د اتمر ویلسن د پرونی کتنې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د امریکې سفارت شارج دافیر ښاغلي ویلسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابی په حاله کې حق لري هله سرګنده کړه.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو او امریکا د موافقې په اړه چې یو مهم شرط له القاعده سره د طالبانو د اړیکو شلول دي لسره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په دې وروستو کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه د طالبانو ژمنې لسره ارزوي. نژدې یو میاشت کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې درېدلې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی عمر سمد چې په امریکا کې دیره له اتلانتیک شورا سره همکار دی وایي د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته په پام طالبانو ته له دې پرته چې منتظر پاتې شي بله لاره نه ده پاتې.
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د تیر کال پر موافقه له سره غور کوي، زما په فکر د دوه مذاکرات له عملی او منطقي پلوه نور ځنډیدلې، ځکه چې طالبان د انتظار په حالت کې دي، انتظار د دې لپاره چې له واشنگټن څخه نوې خبر راووزي. بنا هغه لازم نه بولي چې په اوسنیو شرایطو کې خبرو ته دوام ورکړي.
مذاکرات در شرایط فعلی نمیبیند.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل مذاکرات نه دي درېدلي، بلکې د هغه په وینا په هر مذاکراتو کې زند یوه عادي خبره ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 موافقې له مخې که طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په خپلو ژمنو ودرېږي، ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان ووزي. خو د جو بایدن د ادارې د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو د وروستیو څرګندونو سربیره چې ویلي دي له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور کوي، په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوي د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم په یو راپور کې وویل چې واشنګټن د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دغه راپور کې چې د فبروري په 3 خپور شو او د کانګرس دواړو ډیموکراټانو او جمهوری پالو یې په برابرولو کې ونډه اخیستې، ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیده باید د سولې په خبرو کې له پرمختګ، د طالبانو لخوا د شخړو له کمیدو او د القاعده په مخنیوي پورې وتړل شي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل ښایي د کورنۍ جګړې، د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا راژوندي کېدو سبب شي. دغه ډلې دا هم ویلي چې امریکا باید په اسانۍ طالبانو ته بریالیتوب په لاس ورنه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ پر شوې موافقې بیا کتنه داسې مهال کېږي چې درې اونۍ وروسته د دغې موافقې یو کال پوره کېږي، خو هغسې چې تمه یې کېده نه د سولې په پروسه کې د کوم پرمختګ څرک لیدل کېږي او نه هم شخړې کمې شوي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلون کې ده،
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اور بنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینئ.
وسم راځو د فساد اړوند یو راپورته. د افغانستان د پلټنې عالی اداره وایي د حکومت لوړ پوړو چارواکو د فساد شپږ قضیو کې دولت ته 200 میلیونه تاوان اړولی. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر مالی کال کې د 433 مواردو د څېړلو په پایله کې موندلې چې یو شمېر حکومتي چارواکي په اختلاس، تزویر د ځمکو غصب او د خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړه استفادو کې لاس لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د افغانستان د پلټنې عالی اداره وایي یو شمیر دولتي لوړ پوړي چارواکي په مالی فساد کې لاس لري. د دې ادارې مسؤلینو وویل د 1999 کال د مالی چارو چړنو په ترڅ کې موندلې چې یو شمیر وزیران، محلي چارواکي، د پولیسو قوماندانان او ځینې نور دولتي او غیر دولتي کارکوونکي په مالی فساد کې شامل وو. د دې ادارې مشر محمد نعیم حقمل د یک شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل
جمعاً مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل.
په دې څېړنه کې مو موندل چې 690 میلیون افغانۍ تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنې په لړ کې پیښ شوه. د پلټنې عالی ادارې په 1999 کال کې د څېړنو په پایله کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 1.8 میلیارد افغانۍ تثبیت او د دولت خزانه ته بیرته را ګرځولې دي او له ناوړه ګټې اخستنې مخنیوی کړي. په دې قضیو کې وزیران، خاروالان، رئیسان، محلي قومندانان او یو شمیر نور دولتي او غیر دولتي کارکونکي شامل دي.
دولتي او غیر دولتي شامل مباشد.
د اداره زیاتوی د مالی فساد د مخنیوي په خاطر یې په 1999 کال کې یو شمیر فاسد کسان عدلی او قضایی بنسټونو ته ورپیژندل دي. د پلټنې عالی ادارې د چارواکو په وینا سره له دې چې د کورونا وایرس ستونزه یې په مخ کې وه، خو د 423 ادارو څارنه یې کړې ده. په دې څېړنه کې د دولتي ادارو مالي چارې، ساختماني پروژې، معلوماتي ټکنالوژۍ شرکتونه او تصدیګانې، د نړیوال بانک پروژې او دولتي قطعیې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په لومړي ځل د پولیسو تعلیمي نصاب له خلکو سره په همغږۍ او د دوی د نظرونو په پام کې نیولو سره جوړ کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې دغه نصاب د ټیټ رتبه افسرانو لپاره دی او په 14 لمریز کال کې به د اجرا وړ وګرځي. یو شمیر امنیتي کارپوهان د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام ستایي او وایي دغه نصاب باید په سم ډول پلی شي چې اغیزمن تمام شي. تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
د ملي پولیسو له ناسم چلند شکایتونو له پخوا راهیسې مطرح موضوع ده، خو وسط افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو د نظرونو په پام کې نیول او دوی سره د همغږۍ خبره کوي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي دغه نصاب د روان نریز کال له پیله کار پیل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې به د اجرا وړ وګرځي.
دغه تعلیمي نصاب چې دی پخوا په افغانستان کې ترسره شوی نه و. مونږ منصوبین یا پولیسو اکادمی په ورسته اقدام کې د مختلفو ټولنیز فعالان یا مدني فعالان سره د همغږۍ سره د دغه تعلیمي نصاب په هکله خپلې نظریات او د هغوی نظریات ټول کړي دي او دا یو بیساره برنامه ده.
ښاغلی آریان وایي دغه نصاب د مدني فعالانو، رسنیو، د ټولنې د مختلفو برخو او د پولیسو د افسرانو له نظرونو تر اخیستو وروسته د ملي پولیسو د ظرفیت لوړونې په هدف جوړ شوی دی. نوموړی وی چې له دې وړاندې د پولیس په تعلیمي نصابونو کې د خلکو نظرونو ته پام نه کیده، خو دا لومړی ځل دی چې له خلکو هم نظر اخیستل شوی. د نوموړي په خبره دغه نصاب د پیاوړتیا لپاره د بهرنیو سلاکارانو صلاح هم اخیستل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم خلک د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په ننګرهار کې د پولیسو برخورد داسې دی لکه د یو بادار په صفت، نه داسې لکه د ټولنې یو خدمتګار. د کورنیو چارو وزارت نه مو دغه هیله ده چې دوی ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي.
پولیسو غلط چلند د خلکو سره ولسونو سره دې باعث شوی ده چې نن خلک د پولیسو نه متنفره دي، فاصله نیولې ده د خلکو نه. چې نن عملا موږ وینو جنګونه د ښار منځ ته راغله، هېڅ خلک څوک د دوی سره همکاري نه کوي. دغه ټول د غټ چلند باعث دی چې خلک د دوی خلکو څخه فاصله ونیسي.
پوځي کارپو بری عارض وایي د ملي پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو نظرونه په پام کې نیول مهم بحث دی، خو په خبره له ټولو مهمه بیا دا ده چې دا نصاب په سمه توګه پلی شي.
هر برنامه چې طرح کیږي تر طرحې تطبیق برخه ډیره مهمه ده. طرح یو نظریاتي کار دی، اما عملا باید هغه تطبیق شي. تر څو تطبیق نشي موفقیت لاس ته نه راځي.
د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر هم وایي چې له خلکو سره د پولیسو د چلند ښه کولو په اړه په تیره کې هم ورته اقدامات شوي، خو په خبرې عملي شوي نه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالان پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی وایي د یو شمیر نورو ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا د غږ د غلي کولو په معنا دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې خبریالان در رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو وویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادۍ راډیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا دې ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطه د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله ده چې د ژورنالیستونو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
مسای احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لوري خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی یاد شوي. په دې موده کې د آزادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس برا شو دی ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیری لري صفی الله ستانګزي ته بغوښ شو.
هیل رسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې یو آشنا کړکیچ سره مخ دی، هغه دا چې په افغانستان کې پات کیږي یا له دغه هیواد وځي. په مقاله کې لولو چې بایدن تر می میاشت د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ضرب الاجل د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې څخه په میراث ترلاسه کړی. ورسپانی لیکلی کارپوهان ګواښ کوي له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ښایي امریکا او افغانستان ته ناوړې پایلې ولري. د بایدن اداري چارواکو ویلي غواړي د امریکا طالبانو په موافقه بیا کتنه وکړي. طالبانو او امریکا د 2000 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس امریکا د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راوسته. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اداري چارواکو ویلي وو د 2020 کال تر می پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان راوباسي، په دې شرط چې طالبان له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه عملي کړي. هیل رسپانی د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جان کربی په حواله لیکلی واشنگتن په افغانستان کې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره متحد دی. هندو رسپانی افغانستان ته د هند لخوا د کووید 19 واکسین د مرستو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی افغان چارواکي به اوس د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ اجازه ته انتظار باسي څو ژر تر ژره د هند د مرسته شوي واکسینو تطبیق پیل کړي. د یک شمې پورز د هندوستان لخوا 15 لک ډوزه واکسینونه کابل ته ورسېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجازه لترلاسه کولو وروسته به سمدستي د کرونا د واکسین تطبیق پیل کړي. په لومړي سر کې به د دوی په خبره روغتیا پالان واکسین شي. هندو رسپانې لیکلي د هند سخت واکسینونه داسې حال کې کابل ته رسیدلي چې افغانستان له کرونا سره په مبارزه لګیا دی. ورسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر جی شنکر ټویټر ته هم اشاره کړې ده. ښاغلی شنکر ویلي د هند سخت واکسین افغانستان ته ورسید او ډاډی ورکړی چې هندوستان به په دې حالاتو کې له خپلو ملګرو هیوادونو سره وي. افغانستان کې څه باندې 15,000 کسان کرونا نیولي چې له ډلې څه باندې 2,400 تنه مړه شوي دي.
او سمندر تاله تخار یو پزلپوري راپور لرو. په تخار ولایت کې لپانتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مرزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې زینو وزګارو ته د کار زمينه هم برابر شوه. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې د زبیح الله مانی په نوم یو ځوان چې د تخار په هنتون د اقتصاد په هنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانوی په لګښت د مرزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې ازانګې خپرې کړي چان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسؤول زبیح الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چان په 2 متره واټن کې څوک دی او بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوال هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو ترڅنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې استلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار ترڅنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کبک بودانه شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانۍ او پیل تر 1,00,000 افغانۍ پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د طالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جوړ کده و از وقتی کې فارم جوړ شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جوړ شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
دا به خاطر اولی مردم زیات علاقمند یمې گوشت شدن.
د دې فارم مسؤل وایي که څه هم په لومړیو کې له بېشمېره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمیزه او نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغه چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز سره ونه ګرځي، واشنگتن به پر تهران لګول شوی بندیزونه لاغوه نه کړي. بایدن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای پرون ویل چې که امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي نو پر ایران د ټول بندیزونه لرې کړي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د بیرته یو ځای کېدو خبرې کړې. پرون د امریکایي سی بي ایس د تلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي، وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نه وپوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیمو غني کول ودروي. د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونه په هغه مرکه کې چې سی بی ایس ټلویزیون پرون خبره کړه وکړي. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای په مشهور ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې انکړی دی. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي، نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کېدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلی ظریف تر دې یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لښوي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وېست او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او ویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نشي.
له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې دی. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویل دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لاس پولیسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د روسیا او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یوه مهمه پریکړه وشي. د هنګري حکومت د اروپایي ټولنې لومړنی غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. هنګري دغه راز د اروپایي ټولنې لومړنی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین قرارداد هم کړی دی. او امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د دې هیواد بهرنی چارو پخوانی وزیر جورج شولتز د 100 کلونو په عمر ومړ. له دې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم لجمن سره راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورې چې د هرات ولایت نه د داوود په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوي. حکومت د دوی سروې هم کړی او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي. خو د ده په خبره دا د ژمې کابو نیمایي ته رسېدلی خو دوی ته له مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شارکستان کې موږ دلته ماجر وو. بېجا شوه ده د ولایت د بادغیس راغلی وو د مرغاز ولسوالۍ. دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته خو دولت کومک راکوئ. په دغه زمستان کې 15,500 روپۍ زموږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تاسو ته کومک درکوو. په هغه 15,500 روپۍ کې موږ 1,000 کوره والي ته اېد کړل او ولایت روپۍ رالې د کابل سیمو چې 100 روپۍ راوړلې. اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسدو کې موږ په لاس کې ساده کې یو فیصد یې راکړي دي. هغه نور 90% دوی سره کاش ته یو وایو. نن وایي وزیر یې نه راکوي. نن وایي رئیس اجازه نه راکوي. نن وایي دا رقم در. نن وایي سبا درځو. نو مان وایو تاسلوی ورځ په دغه کې ریکړي موږ دوبلج سره مخ یو دغه دیو کور یو کیلو وړو پور او دابل سی ورکول ته کوي خو دابل سی ورکو
دغه سروي چې وشو سومره کورنې مستحق وګڼلې
دلته نور خارګم ته ډیر خارګ دلته موږ اصل زر کور غلو
تاسو ویل چې یو شمیر کورنې سره مرسته شوي دا نور کورنې چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به سومره
موږ ته دغه وایم په لسو فیصد کې یو فیصد ته ویشل شوي دي هغه نه فیصد نور ګډ پاتې دي
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري تاسو دوی ته نه ورغلي او دا ستونزه مور سره شریکه کړې نه ده
رئیس ماجرین ته ورغلي ولایت ته ورغلي پرون ورغلي دا لس ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي دلته ریاسان دي یو وای زه رئیس یم بل وای زه رئیس یم په دغه کې زموږ رئیس موږ سره زموږ غږ نه اوري دا خوارو غریب دا هغه نور دوی پاغه د کی خاصه پر اچي دا د سیواد خلک دي بالا کړه هغه خپل روپي پوچ کړل دا نور د ته بالا کړه موږ در بدل بیچاره چې پاتې هغه وچاته نو په دغه باندې ماته دلته زنګ وای
د سروي په اساس خو به کوم هيئت درغلي لسروي وروسته څه توجه نکړه
توجه یا توجه نکړه اداره کان توجه هغه نو مانی راوړي دوی سره پوچ کړل اوس وای مقصد ته مشتبه درځو مان وای بس تبه درځو دا دیش ورځي دا یو میاشتې په دغه کې دوی سره تیر کړی دی هغه نو مان اغه یا غیر ازر کی یا دغه کی چواس هغه روپی دی کاجلی چواس زما نوم زما لمبر زما زما د کارت هغه روپی دی کاجلی
اوس خو جمع دی او هوا هم سړه ده د ستونزې سره څه کوي
خو هوا سړه ده دلته په دغه می دغه راځو ازادي ته زنګ وشه تر مسولونی پوری تر جمهور پوری تر موسسو پوری زموږ ځغ اجل واوري
خا په دې موسم کې ستونزې زیاتې دي
زما ماشان روډین لور نه اور د ستنه د غاز د ستنه د بلی خبرې موږ دغه بار به در بیچاره خلګو په دغه باندې مرسته دې دغه څنګه وای چې دغه موږ ځخ سره مسلمانو پوری د والی پوری تر دې ځای پر شریک چې موږ سره ولې دای کی موږ وکم خو ته ولاړ شو ایران ته ولاړ شو پاکستان ته ولاړ شو ګر موږ دغه در به در موږ کم ځای ته ولاړ شو
تاسو خو ډیره موده کیږي چې دلته ډیر شوی یاست ها مخکې لدی در سره مرستي شوی
وو موږ ته یو نیم کال کیږي موږ کومه را کړی دي موږ پر هغه باندې نه یم کېره کومه را کړی دي دغه دغه رژیم شاش کومه کې موږ سره راځم وکي
خاسته سي غوښتنه ده پیسو ده او که د مواد ده
موږ اخیری غوښتنه ده چې موږ کومه موږ سره ورسیږي د 15500 روپۍ چې موږ سره غلي دي موږ پر نامه باندې راغلي موږ کې ولې یا دولت په تی یا رئیس په تی یا بل مشر په تی یا بل زما هڅه زما سره ورسیږي زما دا غوښتنه
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاري سره شریک کړه انصاري صاحب د هرات ولایت د بیځای شو په نمائندګۍ به مو د داوود خبرې او مشکلات اوریدلې وي د دې ستونزې حل ته تدابیر یا پلانونه شته
تاسو په جریان کې اوسئ چې په ټول ولایت کې د استقرار حالت کمیټې موجود ده او کډوالو وزارت هم نمائندګۍ لري په ټول ولایتو کې بهرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو ریاست مهاجرین ده او مستحق کورنې ابتدا سروي کېږي او بیا وروسته هغه ته کومکون انتقال کېږي
اوس خو جمع کابون نیمایي ته ورسید دا سروي به کله بشپړیږي او دا ستونزه به کله حلیږي
یعنی اوس جمعنی کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ هغه کورنۍ چې ډیر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي
انصاري صاحب تر اوسه مو د سروي په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړې
1999 کال د لومړی تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه سوي هیوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي اوس دغه پروسه جریان لري په هرات ولایت کې د سروي ټیم موجود ده سروي کوي او بیا وروسته هغه ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي
دغه بې ځای شو چې لازادي رادیو سره اړیکې نیولې دوی هم ستاسو په پلان کې شامل دي
که چېرې دوی نوې بې ځای شوی او مستحق وي تر اوسه سروي پای ته نه رسیدلې او د کډوالو وزارت رهبری هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروي پای ته ورسیږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي ځکه کچری مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسو موافقانه په توګه مونږ کولای شو دوی ته کومکونه انتقال یعنی کچری دوی مستحق وي او شد ضرورت ولري کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هرات ولایت د داوود په نامه یو کس د غنو بیزایشو کورنۍ پاسته زیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړی و چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاحکار باسط انصاري وویل چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د بې ځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده، او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هله تاسو د نن ورځې یو بل خبرونه درته پیلوم. په دې خبرونه کې البته د خبرونه په سر کې یو ښه پیغام لرو درته، ښه زیری لرو. هغه دا چې زموږ یو اوریدونکي پیغام راستولی دی، د خپل هغه ورکه پیدا کړی د هم د خبرونه په مرسته چې په کلونو ځینې ورکو او دوی بیرته سره پیدا کړی دي. نو مخکې تر دې چې د نورو دوستانو پیغامونه واورو، دغه موندل سوی کس د کورنۍ د وغړي اجازه به په ګډه سره واورو او ورپسې به ورسره نور پیغامونه ته هم.
السلام علیکم، زه خوشحال صادق یم. د هر بابي د رادیو د اوریدونکو د کارکونکو نه ډېره مننه. صحیح نیاز محمد صادق د 1990 کال کې ورک شوی و، او 1990 کال کې د اتمې میاشتې د ایران په تهران کې پیدا شو. دا حزاده د رادیو اوریدونکو د کارکونکو نه ډیره مننه. خدای دې وکړي همیشه همدغه سي پخښ شي افغانستان په څلور دستورلاتو او په ټولو ځایو کې پخښ کا، او ښه وخت او ښه ورځ ولرئ. ډیره مننه د ازادي رادیو نه اوریدونکو کارکونکو زما غږ دی اوري. سلامونه ورته کوم او ښه وخت.
مننه کوم ګران ورور ستاسو څخه هم چې ازادي راډیو ته مو خپل پیغام راستولې و. د دې موږ درته خبر کړ، او دا چې ستاسو ورک پیدا سو تاسو ته مبارک وي. او بیا هم مننه چې د پیدا کېدو احوال مو هم راکې چې موږ د نورو درنو دوستانو سره شریک کړ. په دې هیله چې د ټولو دوستانو کوم ورک عزیزان چې له دوی څخه لري دي او نه پوهیږي چیرې دي، موږ وکولای شو د دې خبرونې لالارې مرسته وکړو. ستاسو ژغو نه تر یو بل رسو څو کولای سو په دې لار کې همکاري وکړو. نو اوس به د یو شمیر هغه دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلې دي، دا غوي نشانې راټوي. نو که چیرې تاسو هم په خپل یو دوست پسې، په خپل د کورنۍ په غړي پسې ګرځي چې درس خورک دي، نو د دې خبرونې د پیغامونو تر پیل د مخه لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ چې د دې دوستانو شمیرې در سره ولیکلی سي. ډیر مو وخت نه نیسم، ورځو د دغو دوستانو پیغامونه اورو.
بیا السلام علیکم، زه محمد اساق ابوانم د کندهار څخه. زه مې یو علاکو پیدا کړې دي د څو کال دي د لمن دي د لمن نه دالې ول سوالې دي. کورنۍ ډېره په تمه ده چې خپل کوچنی پیدا کړي. ډېر چې بغاره وخت وایي زه خپل کور ته ځم، نو که چېرې کلیوال زما ژغه اوري یا دې کورنۍ زما ژغه اوري، ورځ خپل کوچنی دې بوزي. نو زموږ دغه د درې او تیر کېږي موږ تاسو راسره لګیو خپل ټلیفون شمېره اوسوایم 0 0 1 0 5 2 1 5 2. خپل شمېره بله شمېره 0 1 4 8 9 3 2 و. اتلی اجازه خو ډیر ځه مننه او سلام احترام.
السلام علیکم، زمرام شارن زور د غزنی ولایت د بندر سوالی دلانو لکلی ازادر هدیه ته پیغام سلطوما. دی ورور پیغام سلط کوي ازادر هدیه ته، یا ور کورور دا څنګه دیش کاله کیږي د مون سره ده. هغه ورور شنه مو نه خستله زمرا باندې لمخې کاغه ورور دمغه غوري دا ورک ورور دمغه غوري دا شې په دا شماره د لمن سره تماس ونیسي 0 1 8 0 8 0 9 7 1 1. بل دا هم شماره ده 0 1 1 2 3 4 و څو شپږ نیو دا د عبد الله ایروی د دوبند ولسوالی دا توجنی دا کلی دا عبدالرحمن میجی کنزه دیشکال مخی نداره که دا مگو معلومات نسته و سلام
السلام علیکم زه عبدالعزیز دلشکزه شهر زخم تاسو ته پیغام لیږم یو نجلۍ چې څوارلس کاله عمر لري د عبدالعزیز لور ده شپږ میاشتې کېږي چې د کوټې ښار څخه نادرکه سوې ده د مرجې څخه یو مسلمان ورور ازادۍ راډیو ته زنګ وهلی و چې ما پیدا کړې ده که د ازادۍ راډیو کارکوونکي هغه شماره راکوي یا هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سلامونه نیکه هلی احترامات دومنه زنگری سلام در ازادی راجبه طول او ریدم کتا کواما من ابی برحمان دیده من دولای سخمی تاستا داغا پیغام پریشه دی در ورکسو و اجزان پلیس که اونا پار چیخ پل نوم شایسته خان نایی پکوی او در پلانوم شایسته گل دی راجبه ریدی که شده از مرسره دی که ار روز پا ار معلومات غواری در کولای شد مرسر پا داغش مروه در دونو سی پر و سپر و دواد وانه دری دری سپر بلش میره ده سپر و سوا دری سوا چنیوی دری سوا جرلس دواری بیا هم در تو تکرارم سپر و سوا و دو سوا نویش دری سوا دیش بلش میره ده سپر و سوا دری سوا چنیوی دری سوا جرلس
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0042022112145.
دوستانو اوس به استاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه د پاریاب د ولایت محمد میرن یو ورکلر په نامه د ګوامه د علما د ولسوالۍ دی او د غرکل سیمې دی. اکای محمد جن میرې په کم تور خیل دی. د پروش کال نظام په شپږم ورک شوی چې باغلان مرکزي ته تللی د وریجو د ټولې دریابونو لپاره نو دا بیا درکه دی. خپل هم د شپور اشتکال دی. یو څه د پیری تکلیف هم لري. دغه که هر چاته معلومات وي په دغه اړه باندې په دغه شماره دي ما ته زنګ ووي 0001001325. شماره یو ځل بیا تکراروم. دا ډېر وخت هم پیغامونه هیڅ نه دی منشر کړی. 0001001325. په دغه شماره زما سره اړیکه ونی شي.
السلام علیکم. زه اسمت الله حکیار د بکوا د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې کوم دی په 15 کلنۍ کې ورک شوی دی. یو کال یې تېر شوی دی چې 15 کاله پراسته هغه معلومات راټولې ورسېږي. د ډېر غمنې الحمدلله احمدسیار
معلومات را کړو. زنګ ووایي
چې پر واویا څلور پنځوس اووه نوي اته سوه اتاویا شمېره ورته چې پر واویا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000202211211415.
بلی السلام علیکم تاسو ته د دې د همکاران ته خپل میچي سلامونه وړاندې کوم چې د سره وسوسه روشي کولین د هلمن ولایت د دې مسولې څخه مې د کوم کړی ده زما یو ګوتې چې د څلور کار کې شې د کور نه درک شوی دی هر مسلمان ګورته ته د هر منځ لري د ژوند شخص ته د دې د دې لري څخه اوري یو د مهرباني د مخصیص دی د مات خدای شمیره لیکو انسی ان چې هر مسلمان ورو ته د دې نو هغه ته بس یو له پکې نه اندي نو زما د لیکو نور شمیره ده ان شکر و تدری کتدری شکر یو دوا ور شکر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو سی خبر کوم کندهار ولایت ما یو رکه جز سنگری دا څلور کال کیس په کندهار ولایت کې نظر تاسو وایده کوم باندې کو سی ده کار ټوک جما دا غزوري ما ته په داش نه باندې زنګ و 0 2 0 5 0 5 0 بترلاسه کې باید چې دا پیغام مې سر شار توک ولا ټلیفون نه خل کو تر اخی باید چې دې چې لاس وا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام علیکم رورا منم ګل احمد به د بغلان ولایت په تمسک سویم یو ور نیو رکزا دا مرامت په نام د اول اسکل کې کې چورک د پدغه شماري هر یو څه پیدا کې دغه شماري د زنګ وې صفر و 8 شپږ ضرور 2 3 و 9 و اخر کې دغه شماري د زنګ وې 15 روپۍ نام لري.
السلام علیکم زه په اورات بکول سوالی ته په ځلا خبره کوم زما ورونه په نامه د ابراهمان دی دا یو واټور د کی شو نظر کا سوي دی دا زما ټلیفون نمبر ده چې پر وسه پر څلور دواویا دونی وی وځي اره وک پیدا کړی دی جزاله لري. السلام علیکم.
السلام علیکم دا ټلیفون پرې کا باندې دا وردګو څخه عنایت تنګوان لتا سره دا پیغام توتوم زموږ په سیمه کې د ننګیالي په نامه باندې یو کس نظرکه شوی دی تقریبا درې کلی کېږي داسې د کورنۍ لخوا د درسو په بانا باندې وتلی وو خو متاسفانه تروسه پورې د ده د ژوند هېڅ یو هغه هم نه دی معلوم شوی چې آیا دا ژوندی دی او کمر دی. ننګیالی نومېږي. ننګیالی د 43 شاوخوا په هغه باندې عمر لري خو د عصبانی تکلیف لري. نو ننګیالی کا چاته معلوم وي او یا چاریدلی وي نو زموږ سره او یا د کورنۍ سره دې په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. شمیره دا د ټلیفون 0050 1990 8100. شمیره بیا تکراروم 0050 1990 8100. نو که چاته معلوم وي نو دا کورنۍ ډېر پر وسې خپه دي. نو مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه چې زمونږ پیغامونه نشروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدا آزادی رجے کارکن کو اور سلام علام باد سلام راغائم بے ہلمن ولایات نادالی ولسوالی ٹیلیفون برکر شہر زما پیغام دا دی ورور چھ مجھے دوستی قریب مدی شیاختام دی ورک دی دا مسکالہ کیجی چھ نادرکہ سو دی دم سکلا ولسوالی مغوری دی سیمی دی تدی زما زاغ آوری او خدا ابلا پیرا ابلا ونی پیغام سب کری وو خوب دغه پیغام کې تر نیمایي پورې ووایه بارے اړیکه قطع شوه که دی زما غږ اوري یا د ده په اړه اړم سنا ورور معلومات لري خو د مهربانۍ له مخې زما ټلیفون شمېرې ته زنګ ووهي زما ټلیفون شمېره ده 0 4 3 9 9 3 9 سلام شمېره مې ده 0 4 8 9 0 3 0 3 9 و سلام په احترام د ازادي راډیو زنده باد او د پیغام د نشریدو په هیله یم
نور زموږه کریمه نش څنګه سپاره سکاله کیږي چې ورته دی نو ته هیڅ پته نه مالې ویلي کچا په دغه دغه په اړه کې امر زری کې ویږي د پلانو نه ویږي مګول لري چې هر څوک معلومات لري ته دغه شماره د ما ته ده ځان ویږي خو اشه چې پرلو سپر مو چې زه ورما نه سپر نه شپږ خو دا نه دا دی ګلبر.
السلام علیکم محمد عمر اند لاران ول سوالی سمه دې کني ولې د اختر محمد برک سوې دې د واشر پول سوالی کې کار مسلمان ور کولای چې د غشمیرت دې جنگ وې ته پر وچه پراته دروش پته شپته دوه پروسه پراته درش پته شپته دوولس.
سلام علیکم سلامونه اونې کې له احترامات مقبول او منظور کړئ زه اکرام منواله مکنل نه دورښو ځانو خبرون ته دا پیغام سپتو مزما د کاکا زوی دی په نوم د بلال اتلس کال عمر لري د محمد ګل زوی دی تقریبا درې میاشتې وشوې چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه ورک دی که هر مسلمان ورور به دغه اړه معلومات لري نو د همدردۍ د مخې دې ماته په دغه نمبر زنګ ووایي 0 5 6 9 2 3 2 9 4 یعنی 0 6 8 2 9 2 5 4 9 د ازادي راډیو د کارکونکو نه هله کوم چې زما دغه پیغام فور کی مننه خوشاله اوسې
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې و او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي و موږ هم د په امانت درته خبره کړه البته دا باید ویم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو خو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کور ودان ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم Yeah.
جبر بخبل زان منم.